افغانستان را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالد ترامپ په راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوې سفر کوي پرانستل شي. آیا همدا سده په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه رادیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلي دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقۍ خپرول یاد شوي. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بنده شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشئی موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلن ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگتن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغسې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغسې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بخښنې سره ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې همشته ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د ساعت په سر کې درته وویل د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي هنري او ادبي مسلو راڅرخي، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپورت راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورت.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ.
We had nobody killed.
دوی وايي دا ټول سمیاشتو په ترڅ کې سمو هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون. د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وايي تاسو باید دا او وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون د زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگټن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکرې بارکزی اسدي راډیو ته وویل
صفحه چې ترامپ خلاصه کړې و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شوه، چې هغه د دوحې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته وه. اوس زموږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهداتو باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دوی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بېرته د همدغې ناورین د منځ وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگټن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. اوس سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټرمپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیالیم له فکتیا څخه زما نظر خدا ده کنه د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زور ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د خزو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، خزې لزدا کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تام افغانان هیله مندی چه در امریکا در اطلون که حکومت تگلاری به افغانستان په برخلیک مثبت اخیز ولری، خود علا سرگنده نده چه در امریکا متحده ایالاتو نوی منتخب بلس مشر به در سیاد دی زیان من برخی لپاره چه پالیسی ولری. د بامیان ولایت یوی اوسیدون که ازادی راژیو تا در امریکا لنوی منتخب بلس مشر سخه در خپلی غختن پاره در سی وویل.
افغانستان نباید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دی په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب و دانشګاه را باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندواري او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې مېرمنې او ماشومان ورسوي، وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د مېرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنې کاکای ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، دفتره تلاشه زیاد خو کرده
زما د تره مېرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سمزه د امیدوارۍ پر مهال د بیوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډېره ښه رویه وشي،
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داخل هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستخې ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بمالوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
زه خو به پورته کوم د دوی د حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانۍ او افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګرید فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د 80 کلونو په عمر مړ شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بوند کې د افغانۍ په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. یوشمیر کسانو حضوری او یوشمیر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داخلي هایسلر د ستکو پاړه غونډه ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرای دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نرهی پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سرقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړې کړي دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اخلي هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندی، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلی دي.
د افغاني مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انگرید فان هایزلر سر از زد دوزر یول از کال رئیس همکاری لرم. حقیب جیریان ده دغا کلونو که پینزویشت عنوان بلا بیل کتابون ده افغانستان په حکل ده پختو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په حکل ل انگلیسی چخه پا آلمانی تا وشبارل. ما به دیتا دی انگلیسی کتابون ورکول دو دریب می بلا بیل موضوعاتو که دی به بیا خپل یو کتاب به انتخاب که اغب وشبارا بیا به ما تراولیگا ما به هم زن لغتون ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپله مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی و که دا اروپا کی و او که دا پا نور و هوادونو کی و دی دی سول و عدم تشدد بلا بیل کتابونه جبارل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه دی پختون آلمانی تا و یا دی انگلیسین آلمانی تا وش باریدی. زکه چه باچا خان پا آلمان که او آلمانی جب و هوادونو که چه حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی اولویترین جب پا اروپا که آلمانی ده ده آلمانانون ایت نپیجوندلا نویدی په خاطر بیا دا دی همدغه دی ما دی دغه وختنی نه خبره شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب په 2012 است که دی باچا خان زما ژوند او مبارزه چی په 1904 شپیته په هند که په انگلیسی چاپ شوی دی هغم و آلمانی تا وش بارا دی همغین وروست دی دی باچا خان سر دیر علاقه پیدا کرد. دی باچا خان نور کتابونم و هم وش بارل او همدست بیا بنو دی ما با دی ادبیات و دی افغانستان پا حق لدی تا معلومات برکو و دابم سمینارون مو تا دوت اولا همدست ورو ورو دی دی افغانستان سر او دی پختو جبه دی ادبیات ایمینه پیدا شو. نو مثلا لمره علاقه دیدی دی باچا خان کتابونه چه ول وستل ویش بارل دی غنی خان سرش و چه دی زوی دی غنی خان پا حق لدی یو کتاب ولی که خپلای راجمه که او د دې شیرونه مو چاپ کړ. د همداشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وسپارل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده. همداشان ځینې تاریخی کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غره نصرونه، د انزور صاحب ځینې نکلونه، او همداسې تاریخی کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریک کړئ؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې آخر وختونو کې همغه تاسو چې یادوئ، زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ، او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچاخان اوتوبیوگرافی، هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک، د اسما ژوند او مبارزه مو ویل، اسما ژوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د ته اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او موږ دا کړي دي، پرتله کړي دي، او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوا، د هند څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره، یعنی 15 کال مخکې، د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ به تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو د ته اشاره وکړه چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو، د رحمان بابا هم، دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دی به دغه ترجمه دلته ځینې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیږل، پوهانو ته به لیږل، د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دي او دا ویلی دي چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یو ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې د موږ پښتانه لیکوالان، ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه وه تړلې او نه تړي. نو ما و دې دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې کړه او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ ده پارا به ایدیت کو.
ڈاکٹر صاحب ورتک، تاسو روستای سل میرمن هایسلر کل لیده لیوا، یعنی تر مرد مخکم چمر وقت مخکی لیده لیوا؟
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال مو مېرمن حیصله دوه وارې دلته د مو او دفتر ته راغلی و. دلته د مو سره ما په کور کې یو هفته اوسېدله، یو وارې دوام وارې څلور ورځې و. لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې دیدی د همدغه د شلو نه زیات فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده، د افغانستان کلتوري ودې ټولنې، د افغانیک د خوانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکړ شو. او دلته موږ هم کار وکړ په بېلابېلو کتابونو د دې په کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړو. دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وه.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلوده، او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتېده. او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د بادشاهخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دې غوښتل هم چې د بادشاهخان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو، د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
له ډاکټر یحیی وردک څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدلی شئ. دا به واورئ چې نوې ټکنالوژي په ترجمې څه اغېزې کړې دي. خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د سش کال د جنۍ شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکي کامله عزیزي یو غزل د دوی په شخ.
ځم با هس کا غاړه ټیټ بیرغ به د ماتم نه یم، را به مسیحا شي تل به پټه خوله مریم نه یم. سپین وربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی، اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نه یم. مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی، مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی. هر څوک ناری د آبادی و هم چې یم نه یم.
مس زلونه تریو سمندر خاورو لاندې شوی دی، هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نه یم. ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو، بیا وطن نارې کړې های ایوبه تر تا کم نه یم. لبې مخخې په سر احساس تړې اروا ویل، شومه هغه ویر چې نور په زړونو کې د زغم نه یم. ستا په یاد د بلې ډیوي سپینه رڼا سپینه لا، نه دې کړم بیلتون بدله څه باغې ایرم نه یم. ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې با خبره ستا په غم نه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپنوم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډېر ناولونه خپره شوي دي. د پاستغه ژ د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی. د دماغه وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی. عمیق لیوانتوب څخه دا ده چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني، نور انسانان نه ویني، واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره، د خپلې ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه، البته ټول افغان انسان نه، د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې دی د ځان په هکله، د چاپیریال په هکله چې په هغه کې ټولنه او بیروح شیان او ژوندي شیان او دا ټول پکې راځي، د چاپیریال په هکله او د خدای او دین په هکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي، هم د دنه دا به راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی، دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي، خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي، دی لاس پرې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نشي، دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خو دی حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه، یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او دا ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی، ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشتول ناول په دغه موضوع باندې سرخی.
لکه سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له آزادی رادیو مجلې سره شریک کړل.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پوهنتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې، هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. یعنی الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثریت ترمینالوژي د
د تخنیکی وسایلو زمون په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو څه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پیکا یار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي هغه دا دی چې مونږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې له ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لرو. مونږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نوی شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه. د جملو جوړښت کرا شو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمې نه دي خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده او واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبو ته یې په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو جملو هغه ترتیب کړم ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او هم مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅ کې دي.
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د اړین ژبو د کورنۍ نه نه ده. اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا نوی اکثریت خبرم په فایل او مفعول شکل سره کوي. مثلا کوم وایو چې یو سړی دلته راځي چای څکي هغه د سی وای چې چای څکونکی انسان یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوت ځانګړنه دا ده چې مونږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه ما کومک دي مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مدنظر مفهومن ژباړه را انتقالومه.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو لیکن که چیرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډیره اسانه دی ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي یو خو کلمات اوږدې دي نظر پښتو ته موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې ترڅنګ دغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمن هم ده او چوکاټ هم فرق دی.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو هم تواریخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنې ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشې سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر ته بیا ضرورت لري، ډېر ته ضرورت لري.
اما ترکي څرنګه سیلانی صاحب؟
ترکی ښه ده تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کومه څنګه استفاده کوم؟ د ای آی له کومه
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبانې په برخه کې لنګویج انسایډ نه استفاده کوم، که مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلف برخې ځانته لري چې زه د هغو مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخیر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه اے آی چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې. خاله شي
برز کله فکر کوم چې کدي اے آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت، یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټ وکړي یا پوسټ ایډیټینګ وکړي، چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي. مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي، په آی کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې بللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جنو او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او د غراز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ، د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غږ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خواشینی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خواشینی خبره ده او زه خواشینی یم. خواشینی یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقه حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د ده په خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړه چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کلابندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړه.
مر افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږ اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان ادا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اگست په شلمه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبان حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنی کې نش کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي که خو ویښتمو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. د هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساه را ونه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي